خبره حاصله ده کتوب په وجه باندې بل سنین د په ژباره په پرهره ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ژباړي کوم شان د انتخابي او څنګه انتخابي کچېری د مسلکي حاضر په کې بررسی همې و خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم کې چې ژباړه وکړي نوش باره به خبرې دلو یو څه پراخیم کارات پیده کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوي دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیفي کې څه فکر کوي چې که چیرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي بهتر آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرونو د عدت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلي. ټول ته هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته نه خبره راشي د هنري تخلیق په خپلو کې مرسته کوي. مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي، دغه داسې د
او خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه لري هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که په کور دننه په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي، نو هغه څلور ورځې چې کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په برخه کې په دې باور چې تشه لري هغه باید دغه تشه په دبل څومره تاسو ده کې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې په څرژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي او د مشورو له خاطره د مشورې کې انفرادي نه وي آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څو وشبړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضروري دي، د مشورو ترڅنګ هماهنګي هم ضروري ده ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضروري دي، هماهنګي ضروري ده او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلی څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلی دی.
Thank you. یو سیوره او سو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز اورز یوازی کیگم لکه هاگا غریب غر چی یو باد یه کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقت مرشوی درانه سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم اورز اورز یوازی کیگم لکه هاگا ده مرغی ورسته بچوره چی مور ده چا ده خکار دام که کیو دی او ده لا هم منتظر ده سپوگمه زهم ستا پسیر شوم اورز اورز یوازی کیگم لکه هاگا گانا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر تکره پزمک ولوید هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوعی خدایا نوعی خدایا 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 لولیا خدایا یو خوگ بودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
لا اخلی لا لهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شیر د کلمه کړ دا سجی رادیو د بی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نسم لرو دا به لیس پښمې نسم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لور ولای دی
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بده هورې زیم خو په جنت کې بده هورې زیم
د غزنی دول لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لاري شکاري دا دوه مناره 1500 متره لوی بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیسته دی
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتیوالي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیات کو دي د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوی زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود سید اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلې ده غو جوړ کړې ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخستې دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې په خو خختو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي په هغه وخت کې څو ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې سیدی دریم مسعود زوی و، د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده. سیدی بیا وروسته له غوریانو سره ډغری والی دي او جنگونه یې کړي دي، او د دې پاچاهۍ نه وروسته بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان سیده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي سیدی یو فرهنګي سړی و، د ده په وخت کې ډیرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دی به دې ډیر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تږی و. د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډیر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې سي 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده. هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې د هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغه سی یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې د دومره تغی وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوري د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې دته کارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت کې سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی د ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیم صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي؟
تاثیر صاحب، دغه د کوم منار چې د روضې طرف ته ده، سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و، خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي.
یعنی ځینو جګړو هم نړولی دي.
طبیعي ده، او اوس یې یوازې که ډېر پر 10 متره کې تر 25 متره زیات نه ده پاته. او دا بل منار هم 55 متره د بهرام شاه منار چې د ښار طرف ته موقعیت لري، دا منار 55 متره اوسې هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته. خو د دغه منار هغه اساس یې شته، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغ نه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا د دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې. یوې خوا ته غرنه، دې خوا ته بس دغه د ښار، او بلې خوا ته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به اوبه تللی. دغه دا انتخاب یې ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تاریخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه اوس سیمه اوته وینو. دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې، سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخیستل سوې ده. او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډېرې لویې ودانۍ وې، او رسول پلک جومات هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړی ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلی دي هغه له هندوستان راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده. کړې د دغه سیمې لوړوالی په هغه وخت کې خو دغه د هغه طبیعي حوادثو دغو څخه په امن کېده هم یو ضرورت و. نو د دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري. روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا و چې په سر کې به یو یو چراغ ورکړی وو، او دا چراغ باید شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړک وګوري، د منار سر ته سړی ختای سي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به چراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي، او هغه روشنی او لار ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده، نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پن سوی ده.
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیرته؟
زیارت خو ما درته وویل چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمې ته راغی، دا زیارت یې وسوځول.
یعنی د
زیارت ټول زیارتونه یې وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو، تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته، او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څه ونه ویل، ځکه خپلو لښکرو ته یې وویل چې په دغو درېو زیارتو باندې به کار نه لري. یاست
دغه منارې ګوره چې موږ ورته ګورو ډېرې لوړې دي، یعنې تاسو ویل په هغه وخت کې 15 یا شپېته یا څلوېښت هر څو چې بیې کانه دومره متره لوړې وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متره او 25 متره پاتې دي. داسې د سنګر کار هم ورڅخه اخیستل شوی دی که نه ورته اخیستل شوی؟
په دې اړه ما څه نه دي لیدلي چې دوی سنګر په توګه باندې کار ترې اخیستل شوی یا به نه یې اخیستل شوی. دا نه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دغه سیمه کې تلپاتې کړي.
یعنې داسې کار کوي ورڅخه اخیستل شوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکرې راتلی یا څنګه و او دوی لیدې، داسې کار ورڅخه اخیستل شوی؟
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه، لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دغه لار بتلل، د ریخم ولار هم دا و. او دا چې ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده، ل بلایسر له جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګا و، او د دې نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا و چې د غلو لار و سارل سی له دې غلوړ له نقطې نه. ممکن هم دا به هم وزکه په دمنس کې لار پورته کیده، د دې خرندوی کوي سی د دې د اړیکی ل سر سرات من تحکیم وي. خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه هغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي، هندوستان ته وار وار له کروانو سره تللي دي. دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده، دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده. نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی.
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پې درلود، یو ډېر شهامت پې درلود، ډېر لوړ شی به اوس هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې؟
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته، ځکه په هغه وخت خو دغه عصر مطابق جوړې سوې وې. تاریخي ارزښت یې وسته، اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه، د دوی له میناتوري نه، د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي. تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته.
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې، تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو، جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده. د طبیعي پیښو، د جګړو، د دغو شیانو د مخنیوي دپاره څه باید وسي؟ چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي، چې دی به دغه ال پاتې سي، تر دې کوچنۍ نه سي.
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره، په سر یې یو انچادر راچولی ده چې دغه انچادر د باران، د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي، له منځه یې وړي. دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده، بیخی هم محکم سوی ده. فکر نه کوم چې هغه به سي، خو بیا هم نور هم که یونیسکو یا فرهنګ ته ژمنې موسسات، ځکه دا اوس په نړیوال شهرت یې اخیستی ده، نړیوال تاریخي حیثیت لري، نو د دغه په ساتلو، د دغه په پاللو، د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي، او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ، د هغوی له منځه وړلو کې له اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي.
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
پربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. جنیا والا کانې راټولوي، څوک خپل خوري، څوک نورو ته سوغات لېشي، او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې شو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوښوي او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتونو ته هم وړي.
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دلا پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیر خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 150 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدی سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې یې نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې امبار خرڅي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړۍ ونې او کلک بوټی دی، چړۍ چې کم ځای کې کیږي هغه ځایونو کې دا هم کیږي. یو خو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کیږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، دی ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټولو ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مربرې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونې په روسیو کې غزنی ته مخه کوو. د اتن ډول او موسیقي ولایت ته، هغه ولایت ته چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګېدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اورو.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي.
په حال یو مطلب دا یا ماته په چاندې په
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت په خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی د چا زوی به پیدا سو، چا به کوزده کړي و د چا به واده و. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به ټول سره ټولېده او یو کښنی میله بی بنولې او ساتو ساتي ریبه. اوس په موسکی باندې بندیز لګېدلې د ځوانان مایوسې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان باندې کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سره بر سره برابر ولای شنو هغه یو کښنی سندره مندره وای او تر څنګه بشکا دریا ام دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکی او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را جون ده که په خوانه سندره وایا، ماته قندارې قندارې سندرې ماته قندارې قندارې سندرې خوگل نگرار بل بل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خوگل نگرار بل بل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے